یشفې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستي جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان جنوب پر مخ د شوانځي په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د شوانځي د بیا پرانستلو په تړاو ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلی کرزی سره په خبرو کې افغان شزینه فعالانو د نجونو د شوانځي د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د شزو پستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلی کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر باندې خبر شوی راغلی چې د هیواد شيګنه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لار هوار شي او شزي په ټولو برخو کې پراخه باندې ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د شوانځیو له تړل کېدو 315 بشپړسي ووتلې. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو وریزه لوبه کوي. دا لوبه د ایرلند په کوربتوب په بلفاس ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاس ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیل شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ په شلو وریزو لوبو کې له 15 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یو مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهور څیرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوې دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوې دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP دغو قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودیده. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامسته شوی خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمری په جارلسم په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او شوانځیو په ګډون په ملکی سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتیدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه و پاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسیدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په مزګرتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
چې کوم لسم د محرم د ایدو خپل مراسم ادا کوي، ایدا وسره مخمخې. په دې کې موضوع ته توجه وکړ.
دیوران کرشیت چرما د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نشته شوه.
نو کونړ دانګام ولسوالۍ په مين شاهي سیمه ته ویل کېږي، په هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستي جوړي کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخه ونیول شو.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وهللي.
د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې یو شزا او یو نارینه ندرس درې وهل شو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په کابل کې هم اندېښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي او د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خنړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعگان پکې پنه شول. دا موضوع د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تیره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوی چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر سره کړی او پکې 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یو نامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف دی وی غونډه پر مال طالب ځواکونه وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تضمین لپاره جدي کار وکړي.
اوس په الحال د دې شګونو د یغه مسله د په الحال تاسو د نوې مسولیت د رسپلکیږي په الحال به تاسو جوال د چیلنج سمو مخکې د دې شګونو چې کوم لسم د محرم د یو خپل مراسم ادا کوي پیدا وسره مخ مخې دغه مزیته توجه وکړو.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو امنیتي کمیشن په جوړولو سره لشيګانو غوښتي چې خپل مراسم د سړکونو کې نه تر سره کوي او تکیا خانو او جماعتو کې د آزادۍ وکړي. د کابل په لویدیز کې ورشته بریدونو ګڼ شيګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزادۍ بوختي اندېښمن کړي. د غبریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه ولې. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې پورز د کابل ښار په پولیسو ختسمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سپسمه کې چاودنې اته تنه وژل او اته لس نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسولیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش غاخ لمه ځتللې او دا ډله په سلو کې اته نوې ختمه شوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي ونې به کال پوره کیږي داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خنړیو بریدونو مسولیت منلې ده. په دغو بریدونو کې اکثر شیعاګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي 13 ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او د افغان طالبانو د پوله ساتو ترمنځ نشته شوه ده. د دوی په وینا نشته ورسته لدی پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاوره کې نوري پوسټي جوړولې او ازغن سیمه غزاو. د موضوع تفصیل واوري.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، وسیدونکي وایي د یک شنبه مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړه نوې پوسټې جوړ کړي او اغسن سیمو غزوي، خو طالبانو مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نخته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن وسیدونکي قاری عبد السلام ازادي راډیو ته وویل
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي بارډر دی. فارغ کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوسټي جوړي کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخه ونیول شو او دوه پوسټي دغه د منځلاري د پاکستان فوج او د پاکستان فوج دغه نه بعد چې دینو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او تبیل سیمه باندې چې دینو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نخته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ جوب لیکوم خبر نه دی را رسیدلې. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپلس بجی ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل
دا مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوې ده. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته غونډي امن ملک ام فوج ځای په ځای ده، امارت اسلامي مجاهدین هم دي، سوخه یو بل سره ډزې تبادله شوې دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. دا هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. په الحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي، په سلګونو کورونه، په زرګونو جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زناو غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس هم محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله همت رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 درې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې پورز یو ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمو د وړاندې نیول شوي له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 درې وهل شوې او په شپږ کاله بند محکوم شوي. پاتې دوه نور کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 درې وهل شوي او په یو میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر یو کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 درې وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې اړ یو په 9 درو وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په هم مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین د نه پلي کوي. په هم مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوې ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتک سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ کړیږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نو په دغه تمو باندې پوچ روړی باندې د استرخان دی پلار تازه چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان
شاوخوا ته دیش کلنه بس بيبي د غزنی ګیرول سوالي وسیدون کېده بس بيبي خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي دا اوس ته د ولایت مرکز اړوند پامیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بې کرایې ورکړای دی بس بيبي د شپږو اولادونو مور ده مشر زوی د ولس کلن او کشر لورې یو نیم کلن ده بس بيبي وای ژوند ډېر لکړاونو ډک دی په کور کې دومره څنل لري چې خولې ته یې واچوي تر اوسه پوری چا د غران مرستنه د ورسره کړي
خپل باندې خدا دې کریم سیران دې داسې خور د غریب غا مینه ته خړلې دې د جمعات به یو مخته غل لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي اتي به وایسته کار نه کینې چې موږ څنګه وو
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم ووسی
زمانم پروانه ده مو یی دی کولس والی دی رامک وضعیت له دې دواړو کورو خراب ده د مام دغه نه زوی د رنگمال ده رنگمالی کې پلاستیکان راټولوي نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور علی ګل وراته دا وسغنه مې اخ کړی نیمه بوجي وړو غورا کړی
پروانه وای په خپل ماشومان باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څه نسی ګټلای چې د ټول کور تر هده ووزی پروانه وای په دا ورستوي وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخې ده د دې باور دی چې کوم مرستې دل ترازی هغه ټول د خپلوا یو خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي
نه چا مرسته را سره کړي د کلمه سر ده چې ور سوای تاسو ماجر یو تاسو نه نس پلیست کی سوای مولایته ور سوای لیس جوړ کی ورې سوال ورې نه اخلي ته برته کور ته راش
دا یوازې بس بيبي او پروانه نه دي چې لا خپل خواري او نستي څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشې تو کورج دي لا نستي او بيوزدي څخه کړيږي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې لکوندو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کوندو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو نو مولای زیاتوي کوم کوندي او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغه باید مراجعه وکړي
د اسکرو لوکوندو سره مرستې سوي دي او سره روان دي شخصا ما معرفي کړی دي انځه د حوادث ریاست یو جې کولو د یو اربکی مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله نور دی بل د اربکی او د ډیرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړی دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي بیا هم که چیرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي
غزنی هغه ولایت چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي په سونو کونډیا په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوسه د ډیری هغه ژوند له سختو کړاوونو او بې وزلۍ سره مخ دی
د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه افغان لوبغاړي پرون ماشام په پایلوب کې له سنگاپور سره مخامخ شول پایلوب ته تر رسیدو پورې څلور لوبي سر په سر وګټلې تفصیل په دې راپور کې
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي 7 ټرافي جام کورباو افغان لوبغاړو په فائنل کې له سنگاپور سره د لوبي میدان ته ورودانګل لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو خو بخت د افغانستان سره یاري ونه کړه افغانستان لک تر لګه دوه لوبغاړي د مخکینو لوب پر مال جوړبل وو او د ورځې په جریان کې سخت لوبي تیر کړي افغانستان دی ریکاور د بول دات واز بیگ سایر سلیمان کال اور واز دات سابیر ون اف د ټو افغانستان په دې فائنل لوب کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله په دې ترتیب افغانستان د آسیا نائب اتل ولی ته ورسېد او سنگاپور یانو لمړی مقام تر لاسه کړ
افغانستان
د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشري افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یعنی ما پایلو بکی ایران 22-0 مات کړو. تر هغه مخکې له کوربا انډونیزیا نه 24-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 22-0 له مخې لري کړو. تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه 14-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هېواده وتلي او د ګڼ نورو برخو په څیر ورزشي څانګې هم د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني ازادي راډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت آسیا جام کې لوبي وکړي چې بودیجه ورته نه وزنګړي شوي. یوازې د افغانستان د رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس خو هر څه بند دي. موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یوځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرې دوه وروسته د افغانستان په پلازمېنې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
روغتیايي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولې دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیايي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
سوالی د زلزلې نه دی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفه بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالو نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داس خلق دي چاغه کلینیک نه لري غسپتال نه لري ډیر خلق تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وای له اختر مخ کې گیانه کې د اسهالاتو پیخي لري وي خو پر اوسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوې دي.
او گیان کې پامون کې د اختر مخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په وختو کې اسهال ورته وای او سسپیکټډ کولرا ته کیږي چې به زیات وي. هر ورځ سینوم مونسل مریضان اډمټ کول پاغه کې مو چینوم څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنیتا. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوي دي ځکه د وزارت نه یو څو ډولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونس کې او صفا اوبه یو بله مؤسسه د هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرې دوه تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځای کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلابونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوې دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ د تولت څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مر لګری دی چې ولته د سپکلی کې ګرځي چې داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوی دی.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالات ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې اوربند خلک اخته کیږي چې او به ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستي یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. څوبرزی مخکې مو له زابل څخه راپور درلود چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خپره شوې او له کبله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوې دي. په ننګرهار کې بیا د ډینګي طبي ناروغي خپره شوې ده او اوس په کابل کې هم ځینې خلک اندېښنه لري چې دا ناروغي به دې ولایت ته خپره شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې طبي اویا پیښې ثبت شوې دي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری لري.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحه مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یو امید چې و ونې مخکې په ډینګي طبيخته شوی وای، زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغي نه خېدی. امید وای په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې د دې ناروغي اخته شي.
تب هم درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مالو. تاغه مرز تقریبا د سیو څو ورځو لپاره و، زه لږ سره په تکلیف کړم. ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی ته حفظ صحه مراد کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالېږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیايي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. دا د سازمان په وینا د دینه روغي د مخنیوي خلاره دا چې په ولاړو بو او نور هغو ځایونو کې چې غوماش ژوند او هګي کوي لمنځه یوړل شي. په هغه سیمو کې چې غوماش دي له پښخانو څخه استفاده وشي. هم دا ډول د ډینګي طبي او مخنیوي پاړه او د حشرو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیايي مسولانو غواړي چې د دینه روغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغه ناروغي ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونه شي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نور ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هواد په نور ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغي د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په څلورمه راپور ورکړی وو چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 15 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
محترمه ده طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو، ځکه فضا بسو چې تقاوت پشي جو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرازی، دلته کار خلاص دی بان ته دی ریاست ما یبینو ته جو وی دلته کار خلاص دی بان ته دی لسر زوبات بان ته دی لسر زوبات بان ته دی غلس ورځی پیو کال کې ریښوی دې په خبر سره کا کړی ولاه.
سلامونه نه کیږي د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته ورځم. او دا موږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیر محمد جعفر غوښونو پر ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعاله کوي ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران ور څه راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغوه شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته روانولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو. اوس د دویم ځون دېرش پنځه دېرش کاسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جنکټونه ورته دا پراته دي پانه کېږي نه.
السلام علیکم، عین الله یم د تخار د ولایت نرسته ولسوالۍ. ورو کلینک ته ورځو، کلینک کې دوا صاحبه راځي، دوا کلینک ته ټوله په خپل په دواخانو کې. یو مریض ورشي صاحبه، اجل مریض دی، یو پیکټ بولی ورکړي نقطه ورکړي خپل دواخانې وایي، بس ما دواخانې دوا و.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، اته بجه او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو په پرانستل کې دوه ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې یو شمېر افغان میرمن و جنو سره کتلی او د ښوونځیو د بیا پرانستلو په تړاوی ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړی شل اوره مسابقه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودن کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وشل شوې دي. د آزادی رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وشل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه غوښتې ده. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال یو سل اویا زره ټنه غله لیږدوي. د خبرونه په دوام کې در 3 ساعت تلار شي.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسي مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوي اړیکه وایو، کیمیاوي اړیکه پېژنو چې کیمیاوي اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بوند څه چې ته وایي. د جز هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي، یعنی سروانه شوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده، چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بوند دي، قطبي اشتراکي اړیکه، غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ تھے. ہم دارنگا فلزی اړیکه، میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہم دارنگا وانڈر وال اړیکه سخه عبارت دی. اوس په پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترولانٹ بونڈ یا آیونیک بونڈ پیژنه چې ستوایه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي. د آیونی اړیکه په نوم سره یادی، یعنی هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل ته راکړه ورک ورکوي، د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي. چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هلوجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدرو اکسائڈ، نائٹرائٹ، نائٹریٹ، فاسفیٹ، ڈی سلیکیٹ، ڈی سلفیٹ، ڈی مولا مولیبڈیٹ، ڈی او بولیت څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لیدل کیږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکه مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دی، همدارنګه هایدروکسیل دی، سوډیم کلوراید دی، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکه ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. او یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بوند څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړو، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي، وایي اټومي ورځې کشر او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.15 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.15 څخه دی. غیر قطبی اشتراکي اړیکه یا نن پولر کوویلانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څو ډول اړیکه ده، وایي کچیري په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړ الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه واخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ده یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي، چې دا رابطه د پنځه په واسطه سره شوګل کیږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کیږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړ کړی ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي، او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونونه ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي، حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروستاتیکي جذب په نتیجه کې د قوې د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال قوه د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول قوه دي، د انډکشنی ډایپول قوه ده، او د ډیسپرنشي قوه دي. دوس ډایپول ډایپول کوآپریشن چې ستا وای، هغه مالیکولونه چې ذاتل قطبی وي، دا وس مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر لکبل یو دبل په نسبت ځانونه داسې جوړي چې مخالف قطبونه سره نشته، او هم علاقه قطبونه یو دبل څخه لیري. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جلب د جذب الکتروستاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نشته کی چې دا ډول کوآوی د ډایپول ډایپول کوآ څخه عبارت دی. انډکشنری ټایپل کو چې دا ډول کو د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولي قطبي مالیکولونو تاثیر اچي او موقتنی قطبي کوي، نو بیا دا په نو په زور شوي قطبي مالیکولونو د قطبي مالیکولونو سره الکتروستاتیک جذب کو په څیر جذبي او لیکت لري، چې دا کو د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشي کوآوی وایي چې دا ډول کوآوی د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي ډایپولونه منځته راځي، چې دا سړې پولون تر منځ د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر منځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر منځ د دوه شیبوي قطبونو تر منځ راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته راغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو. دا به وارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خونکي مکتوي چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو وکړل چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکولي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي: مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنثی مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجنیز له مخې عادي یا خنثی مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم، او وروسته د آی ډي او ساری ور زیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګ لیډ سلفایډ کې. مثالونه کې وینو همدارنګ د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکت اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه ورسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکت د اکسیډیشن نمبر ښکت دی، نو د او اس ورستاري ورسته اضافه شوی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیډیشن نمبر کې چې رپورت وي، بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کیږي. لکه په د کوپریک کلورایډ کې همدارنګه فیروس کلورایډ، همدارنګه فیریک کلورایډ څخه مثالونه په لیدل کیږي. د وانسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم، بیا د هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم، او وروسته د آی ډي ورستاري ور زیاتوي. لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ، همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شودنې کېږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وی د مالګې د نوم په آخر کې ای ورستاري لیکل کېږي، لکه څه شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریک دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو. یا هغه تیزابونه چې مختار دي د هایپو وی د مالګې په نوم کې، لومړی د فلز نوم ورسته له هغه د هایپو مختار او په آخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید دی، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورسته د پیر کلمه او په آخر کې د آی ټی لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پیر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د آیون سره مالګه اسیدي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه لکه د سوډیم په دې مال لاندې مدل کې لیدل کېږي، همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس سره راځي. اوس مالګې استعمال زینو چې مالګې سره موږ په کوم زینو کې راخلو، د ډیر د واګانو د مالګې په شکل استعمالې د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالېږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي، همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کشي کارول کېږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کېږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې ولولوژي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري، په دې اړه خونکې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما، شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي. په ځوی محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په شتوګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د ځوی مرکبونو لپاره یو شمو حلل دی، او د شحمیاتو، ربر، ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وو. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي لکه بل په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څر ډول لمبه ده، ژړ لمبه کې یو دود کې 2666515O2 12 کاربن اکسایډ 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شدي په 30 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فارمولا یې CH5H5 ده. بیا نپټالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرمولا او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دی. مالیکولي فرمول یې چې دی C+H+ او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي 8 دانې دي. نپټالین د ډبرو سکارو لپاره په سیه تکثیر څخه د سپین رنگ کریسټالونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کې 2.8 ډیګري نشه 2.248 ډیګري او په اساني سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړی او په تشنابونه کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نپټالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ ور تک ډیر وی په هغه ځای کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بی بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي، محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر تر لیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټیفریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاق سپیژنو په دوه خانو کې سته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روشانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د 2.2 د سنتیګریډ 88 درجه دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاس ته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه خلاص راځي، نو د حبوبات او الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټالیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاس ته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتی د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر پینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنگ ځانته غوړ کوي. پینول زهري او ضد افونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد افونی دي. ضد افونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننې درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے خبگانوخ کے شب گرٹو
پشورا ٹول پش پکے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں